دي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی زینې کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان پر ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالوو، زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا د شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دیور پسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې کوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه دې په هغو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منده اوریدونکو د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیر بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینه څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دوه کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده، یعنې زښت ډېر مزاحمت یې کړل، چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه هم موږ میوه پې کوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه دې په هغو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسېږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړي وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همېشه د خلکو لوران ته په مغو شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پرې باور هم کوي. شته وګورینده داسې چا به چې عکسونه اخیستي و، بیا به عکسونه په میموري کې اچولي وو، نه میموري به چې ورکه شول، کما عکسونه به یې څه کېده، یا به چا قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو پاتمن د یوې عزتمنې نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان اوس خو عموماً یعنې که په کور کې کور دی، که زور دی، ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا اودی به هغه عکس بیخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورته وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده ځنې وشي، د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا، یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا نغم جونی وي، که هلک وي، که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي، هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق غواړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول شي، له بده مرغه په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک یوه خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول شي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګیزې د خپرېدا دپاره، او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وسي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت تخبرولو، او د داسې تبلیغاتو فرق کارېده چې هغه به اکثره شایعات و ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله، او عامه ذهانو فکرونه به یې خرابول. باید د فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا دپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو او یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوسټونه کوي، او یا هم کومنت هغه څه چې په کار نه ور کوي. ولی ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
تدیر پر یوې دغه د سوشل میډیا کمونستونو فالسی چې په غوونه کې ژبي او فیسبوک ته لاسرسي پیدا کړی وي، هر څه چې وړو غواړي، هر څه چې په ذهن کې راوګرځي، هغوی خپروي او مشروي. هغه به د عاقب یا فیډبک شپې وروسته هغه کوم منفي انعکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یوه دا مسله ده، او بله خبره دا ده چې دغه ناپوهي یا دغه د علم د سطحې ټیټوالی یوه مسله ده چې هر چا په لومړي لاس کې فیسبوک لاسرسی پیدا کړی دی. ځینې شخصیت ته کې وکتل څومره سرشت نه لري، د فیسبوک کاروونکي کې شروع نه پېژنه، د پر فیسبوک باندې کاله دي پوسټونه کوي، او د بل شخصیت وژنه کوي، او د خلکو رسنیو چې منفي تبلیغات خپروي او هم ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري، وخت ضایع کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې موږ کولی شو سره یادیو کې مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی، انسټاګرام سه ټیک ټاک سه، دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري؟
تر دې پورې د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي، ځکه هغه مرسته کمنبه نشي ګرځېدلی. خو له ځینې بنسټونو ادارې به چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلی شي. اکثره رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دی او د منبع په توګه کارېږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، ډېر سخت ده. په واقعیت سره کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تفکیک وکړي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چېلته علمي سطح ټیټه ده، خلک ته دومره فورې هغه د تحلیل برخې یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخت وي چې په ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فورې هغه سې تفکیک وکولی شي، لکه څنګه چې په نورو دنیا کې تر ډېره فورې کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، ار څوک نسی کولای په دې پوسټ چې دغه کوم څه چې خبره سوي دي دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به غوته څه وي چې د خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خبره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی، او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوکو کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي؟
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک لاپان ته منوي. که څوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، شکنځلې کوي، هغه سینه کوچات خپروي چې هغه ټولنې په خیر نه ده، دا معنی چې دغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت تغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا دغه څرګندیږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي، هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیرای وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېر پرخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو، برګون راپورته کیږي. کله نا کله دغه سي پیښ سره مخامخ شوی وي، چې مثال شو مثال د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع د کله نا کله چې راپور کا اساس ته راپورته کوي، او کله نا کله د زیات ولورونو دي، او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه باندې خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کوي، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله ناکله ځنې د ټولنیزو رسنیو کارون کې دغه سی الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلاک کوو او یا یې کمنټ لټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایه خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنټ وو؟
او ډیر دغه سیمه موضوعات زه تقریبا د 2011 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډیر دغه سیمه غبرګونونه موږ لیدلی دي، ډیر دغه سیمه عکس العملونه موږ لیدلی دي، نو که درته وایم بیخي ډیر دی، ډیر وخت زه ما یې څه کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی او خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله ناکله زموږ تاسو په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاروي چې هغه زموږ تاسې د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده او ماته مو نه ده منلی، او خپل هغه څه رسا غږ چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي همدارنګه د ټولنې د نورو اقشارو حقوقي د دغو لپاره مو خپل غږ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سر نه ده ګرځولی. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت چې بیا یې د هغو بیا هرکلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي، مثلا تاسو ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او پخوا کې ولوار ده او پخوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي، څه فکر کوئ ولې د تاسو ښو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې سطحه یې ټیټه وي، او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري، او هر ښه موضوع د دوی تر ذهن باندې سرچپه ورسي، نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع ښه درک نه کوي، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وشي او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر خبر ورسره وکړي چې دا دی ولې دغسې موضوع کړې، نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده، او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاسرسي ورته لري، کې درس ویلې کې نه ویلې کې میساته ولري کې ونه لري، دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اسانه سره کمنټ کولای شي، او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي کبه بل برخه کې مشکل در سره ولري دی، په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، کته مثبت نظر هم خپور کې مثبت پوسټونه کوي. دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وڅېړل کړي دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته هغه دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډیر دغه سي مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه سي معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، دغه ترمنځ بیا دغه سي موضوعات راغلي دي، او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځان خبرې خپره کړي، هغه ته به خطر ارز پورې رسیدلی یا ارزونه سره کوي، په تیر حکومت کې هم دغه سي مسایل سره موږ مخامخ شوي، او په وس کې غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټه تاوان ډیریږي. او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبت کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
بله، ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای د دې چې د یو څه پاکله مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وکړي چې معمولی یو حروف د لغات څخه فاتې چې وګوري لس انزلس کمنټ درته سوي منفي، اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو پر خپل فیسبوک پانه، ټویټر پانه یا انستګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه، اکثریت خلک دا فکر داس منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که انستاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه درلوده دوی لاس پنځلس کمنټه درته کوي چې دا پلانکي اشتباه لري، دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو اشتباه سوي. اما که دې شل لیکنه پورته کړې و، اپلوډ کړې دي و، ښه موضوع دې انتخاب کړې و، بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړي منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انستاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی. فیسبوک، انستاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي، د ټوکو ټکال دپاره راغلي، د خپل ساتیري دپاره راغلي، د زده کړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفات کراتوه له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت، د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایستان زورونه اخلم، ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج، بد فرهنګي، هغوی ته اشاره، پر موضوع باندې بحث. دا زما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم، که کوم بد فرهنګي، بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم، د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشروي چې د هغوی شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلې، څه دې لیدلې؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالمه، دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهیم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و، چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه، چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسی لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کوره باد لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړي، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دیور پسې وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیک گراوند دې مرته خراب کړي، شخصیت دې مرته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستا چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک د یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه پاره لیکنه. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري، د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده. په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي، تعلیم په ودې باندې چې په هر برخه کې عصري تعلیم ولرو، تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي، د یو چا سره په خبرو پر رویه هم پوه شي، په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ تاسو خلک اوس تاسو وګورئ، په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي، چې په تاسو کوم هم پوسټ هغه په ما پسې کوي، دې فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خو دا نه ده.
اوس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستا ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي. موږ یو ښه مثال ویلی شو، ځینې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري، د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي، بیا اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي، د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم. لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د انستاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه څه ډول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تپوس خان دوه څوک چې کالي وکړي نو ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللی لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونه نه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید تلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي. د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په ډېرو ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو کتلې، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. همې شخصیت جوړ کړی، همې د خپل هیواد عزت ساتلی، همې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاندې ویډیو لاند معلومات انګلیسي ژبې په اړه ملنونه کسانې ګوري. دا معنا نه چې زه به د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د چینم پیس کجور به کوم، چونکی تکالی به کوم، ځان شخصیت کام هیواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هیڅ پیسې نه دي او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هیواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغسې کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي ځلاند او قهرمان هیواد پیژندلی دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل دیس په جوړ غلطو خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکندل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري، خلک یې ګوري، وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي، بالکل هغه څه نه دي.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو قام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا شو بیګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مکه وی داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې زوریږي، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسي په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څوړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
دران دوستانو، دا و د دې اونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سه‌شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادي رادیو خبريږي. پایل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او خوونکی دا راته تشریح کړ چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به خوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا وورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي، دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې خوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خواته ژوروالی منځته راځي، چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي، چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تیله. صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو: اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي: لومړی او دویم میوسیس، چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي، چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوي مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بوارو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضایع ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات استفاده کوي او حیواناتو څخه
د حیوانات له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغه موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدل آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادي راډیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجيږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند د لاسه ورکوي. تاسو ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي، د ژوندۍ پته کېدلی شي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي، د ژوندۍ پته کېدلی شي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، د مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړي د قصبة توریه یا د تراخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخليږي. په سږو کې خپل د ننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات ته بدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوي شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجن کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومی یا ستونی موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستونی څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و هنجرې ته. هنجره د ستونی یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په هنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قسمتوریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 11 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوي شتون درلودی، دلته هم سیلیاوي شتون لري. دغه سیلیاوي نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قسمتوریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په راسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي. راسته برانش چې دی هغه راسته سږي ته داخلیږي، چپه برانش چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سږي ته داخلیږي په راسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ اسپنجي ډوله دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی. د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواوو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه، هغه یوارې په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونو او د برانچیولو تر مابینځ فرق شته. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوړه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخیستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوړه تی ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس مادر تو ویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانچونو باندې بدلیږي، برانچونه په برانچیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پاکی پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډول رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر په انګلیسي کې ورته وایي. هم سیدي یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دوولو څخه تر شل واري پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا به کېدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري تر څو اوس درته ووایم. په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دوولس ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست.
خون کی راتو ویل چی سگی په تنفسی سیستم کې تر ټولو مهم او اساسی رول لري او په سګو کې د بدن د تنفسی سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي، د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
وکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad
sanini papanini papamama deva padanini dasa sanire resa mamama re sare sani bani bani sare sa sasa sanini dasa papapaga gagare resa resa
mata sharpat davasal rat mata sharpat mata sharbat dawasal ra
sarigada
samusafar ta da hijran wahaliya
sarigada
samusafar ta da hijran wahaliya
dabagare
mata mata ja mata mata ja mata mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad
sasagaga papadadaba gaga papadad sasani
کابل دکو لوکتی پرایا کابل دکو لوکتی پرایا زمایا دیزی تپک مانشن کی پاہوں
سادہ پگا پا
سمایا دیزی دپک مانشن کی پاہوں
دبگر سا
ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا دس رولا بوان گبن راک ماتا شیدن راک اوزمان گاور ماتا شیدن راک اوزمان گاور
نینی سا
sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 ma 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 ri 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 ma 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 pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re
da Kandahar Shin Arghandavar da Kandahar Shin Arghandavar da Kandahar Shin Arghandavar